سلامونه ستوري مسی وخت د ماسوشن درې بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کوم زه عبد الحی کاکړ او سره له مومن هرکلی کوو. په دې غړي کې به د عوام نیشنل پارټي د خوا د جمهوریتو نیمستان د مولانا فیض الرحمان د مارچ د ملاتړ د خیبر پښتونخوا په سیمه کې د ښځو پر ضد د تشدد قانون وړاندې کول او پر هغې اعتراض او د دې تر څنګ یو شمېر نور لیکونه درته لرو. په وروستۍ نیمه کې د مشال راډیوي مجله لرو. هو په فایل کې به مایک وسپارم اسرار له مومن ته چې دې وخت خبر وي.
سره مشهورو به د مهم خبرونو سرټکی. مولانا فضل الرحمن او سپندر ولی خان یو ور بیا د ازادۍ مارچ لپاره د پوره چمتووالي څرګندونه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نن سعودي ته ځي او د امریکا ولسمشر په ترکی غږ کړی چې په شام د خپلې حمله ودروي. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام موفی او امین نیشنل پارټۍ مشرانو یو واری بیا د حکومت خلاف د ازادۍ مارچ د ترسره کولو هوډ تازه کړ. مولانا فضل الرحمن او سپندر ولی خان پرون د چرسدې په وری باغ کې تر ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې وویل د درغلیو په نتیجه کې اقتدار ته رسیدلی اوسنۍ حکومت نه مني او پر ضد به یې د نورو ګوندونو سره یو ځای د رواني میاشتې په ویشتمه د پراخو مظاهرو لړۍ پیلوي. په دې موقع مولانا فضل الرحمن وویل د عمران خان د حکومت د ناکامه پالیسۍ له وجې د نورو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې خرابې شوې.
سفارتکاری چې ناکامه شو په کشمیر باندې نو ایټمی جنگ دمکی ورکړه. چین ناراضه که هندوستان سره هم د دشمنی، افغانستان لانه بې اعتباره ده، ایران لانه بې اعتباره ده، اوس پسې ګرځي ایران او سعودي روغه کوي. هلکه ته په خپلې پارټۍ کې د شاه محمود او د جنگ ترین روغه خو وکړه بیا نه باز بل دی.
د تحریک انصاف مشران بیا وایي د مولانا فضل الرحمن په ګډون د اپوزیشن اکثر مشران د 2013 کال په انتخاباتو کې ناکامه شوي نو ځکه اوس د هغوی واک نشي زغملی او مظاهره کوي. پرون د خبر پښتونخوا اسمبلی ته د میرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي د قانون مسوده وړاندې شوه، خو وروسته چې د اسمبلی ځینو غړو د دې قانون د مسودې پر ځینو مادو اعتراضونه وکړل او د اصلاح کولو غوښتنه یې وکړه نو دا بل د تفصیلي بحث لپاره د اسمبلی کمیټې ته ولېږل شو. د خبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان د اسمبلی له غونډې وروسته مشال ډو ته ویل
حکومت دا موشن پیش کو چې دا د سلیکټ کمیټې ته ولېږلی شي. دا څونه ترامیم راغلي په دې باندې به سیر حاصل به شي او د هغې نه پس ته به دا په فاینل شکل کې اسمبلی ته واپس روړو انشاءالله پاس به شي.
دا قانون په خبر پښتونخوا کې د میرمنو د خوندیتوب باور ورکوي او ورته میرمنې خوشحاله دي، خو د ځینو وجوهاتو له کبله دا قانون تر اوسه منظور شوی نه دی. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازو په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو په بیا راپورته کېدو اندېښنه ښکاره کړې. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرون مشال ډو ته وویل د هغوی په سیمه کې هدفي وژنې او د خلکو تښتول زیات شوي. هغه له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګولو لپاره د سنجیده ګامونه پورته کړي. له جنوبي وزیرستانه د اسمبلی غړی نصیر الله وزیر چې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري پرون جې مشال ډو ته وویل حکومت د خلکو د سر او مال د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. دا په داسې حال کې ده چې په اکتوبر میاشت کې له جنوبي وزیرستانه دوه ډاکټران تښتول شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا د کمولو په موخه له سعودي عرب څخه لیدنه کوي. د پاکستان د ملاتړ وزیر شامل قریشي پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل عمران خان به د سه شنبې په ورځ سعودي عرب ته د دورې پر مهال د هغه ملک د مشروالۍ سره د ملاقات پر وخت هڅه وکړي د تهران او ریاض ترمنځ بې باوري ختمه کړي. نوموړی تر دې وړاندې د اکتوبر پر 14 تهران ته تللی و او د ولسمشر حسن روحاني سره یې کتلی و. د برتانیا شاهي جوړه چې پکې شهزاده ویلیم او شهزادګۍ کیټ میډلټن شامل دي پرون په رسمي 15 ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېدل. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې برتانوي شاهي جوړه به په دې سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر ډاکټر عارف علوي او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د لاهور اسلام آباد تر څنګ به د خیبر پښتونخوا غرضي سیمو ته سفر هم کوي. د سرحداتو قبایلي سیمو یا سفران لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټې د ملک په ټولو سرکاري میډیکل او انجینیرینګ کالجونو او نورو پوهنتونونو کې د قبایلي زده کوونکو لپاره د ځانګړې کوټې په نه زیاتولو اندېښنه ښودلي. پرون په اسلام آباد کې د سپران لپاره د سینټ قایمه کمیټې غونډې ته په خپله وینا کې د کمیټې مشر تاج محمد افریدي وویل چې د پاکستان په کابینې پریکړه کړې وه چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې به د قبایلو کوټه یا څوکۍ دوه چنده کوي، خو د شاوخوا دو کاله تېرېدو باوجود دغه پریکړه تر دې دمه نه ده عملي شوې. بل خوا د لوړو زده کړو کمیشن وایي د یادې کمیټې لخوا ورته د یوې اونۍ وخت ورکړل شوی او دوی به د کمیټې په راتلونکي غونډه کې خپل دریځ وړاندې کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په شام کې د سمدستي اوربند غا کړی. د نوموړي په وینا ټرمپ خپل ترکی سیال رجب طیب اردغان سره په دې اړوند د ټلیفون له لارې خبرې کړې. د ترکی ځواکونو یوه اونۍ وړاندې د شام په شمال ختیځو سیمو حمله وکړه. پینس وایي ټرمپ له اردغان سره په ټلیفون جدي خبرې وکړې او دا یې هم ورته وویل چې هغه به د شخړې د هواري په موخه زر سیمې ته سفر وکړي، چیرته چې د جنگ له وجې 120,000 ملکی کسان کډو کولو ته اړ شوي دي. ولسمشر ټرمپ د اکتوبر پر 14 په یو بیان کې ویلي وو که د ترکی مشرانو خطرناک او ویجاړوونکې لارې ته ادامه ورکړه نو هغه پوره چمتو دی چې په چټکۍ سره د ترکی اقتصاد تباه کړي. او د آسیایي کرکټ شورا لخوا د ښځینه کرکټ لوبغاړو درې ورځنی تربیتي کورس د 19 اکتوبر نه په لاهور کې پیلیږي. د پاکستان کرکټ بورډ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې تربیتي کورس کې د پاکستان 4 ښځینه لوبغاړي برخه اخلي. په دې کې د افغانستان، بوټان، بحرین، ملیشیا، ایران او د متحده عربي اماراتو ښځینه لوبغاړي هم ګډون کوي. خبر پاڼه زیاتوي د آسیایي کرکټ شورا لخوا د ښځینه کرکټ لوبو د پرمختګ لپاره دا قسمه ګام په لومړي ځل پورته کړل شوی. دا ورته دي مهال مشال خبرونه. اوس هم د موسم حالو کرنسی بای له سیره ظهیر ورو
نن د نهه بورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 90 پیسې غستل کیږي او په 145 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 192 روپۍ 80 پیسې او په 193 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 121 روپۍ 50 پیسې او په 122 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 260 روپۍ 1.5 پیسې او په 260 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 160 روپۍ 40 پیسې او په 160 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1.96 روپۍ غسل کیږي او په 1.93 روپۍ خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 268 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 19، بنو کې 4.5 او 40، ژوب کې 9.5 او 12، او کوئټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولای سرار له مومند اوریدل د موسم او کرنسی حال سراج ظهیر درکړ. عوامی نیشنل پارٹی د جمعۃ العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن د خوا د حکومت پر ضد د مارچ ملاتړ اعلان کړی دی. په دې اړه د ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي
که حکومت اړخ مزاحمت کیږي تماشه کوا، چې هغه مزاحمت وکړي بیا به پارٹی پیږي خپلې طریقې زموږ شته.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو پر ضد د تشدد وړاندې سوی قانون د جمعیت اسلامي تور اعتراض وروسته کمیټې ته سپارل شوی. د اسمبلی ښځینه غړي څه خبرګون لري؟
خواتین والا ڈسکشن اوشی نو اغا بیا آئی کہ بیا منگتا مذہب ہم یاد چی اگر تاکہ منگتا اسلام ہم یاد چی آئی کہ امینڈمنٹ سم راشدہ دریم زلدہ بل واپس شوے دے.
او پورستی نمائی کی دا مشال ہر راڈوئی مجلہ لروج بکیل شاعر افسر ملا جان سرا مرکہ ہم شامل دا.
رات اخلی باجا و اخل رباب و اخل اطلارا زدہ توفہ کو تمانچو سڑے والا کریاما
یشمیر نور ریپورٹر نلرو لمشال لیلو سرا اسرا. د خبرونه پیل د مولانا فضل الرحمن او اسفندیار ولی خان د ملاقات زخه پیل کوم. مولانا فضل الرحمن او اسفندیار ولی خان پرون په ولی باغ 400 کې له ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې ول د حکومت خلاف به د ازادي مارچ په کامیابی سره ترسره کوي او کچای د مخنیوي هڅه وکړه نو دوی به هغه وخت جوابي کاروي وکړي. د جمعیت العلماء اسلام مشر وای دوی تیر انتخابات نه مني او د نو شفاف ټاکنو غوښتنه کوي. خو بل پلو حکومت وای د اپوزیشن مشران په تیر انتخابات کې ولس مسترد کړي دي نو هغه ځکه پلمی لټوي او مظاهره کوي. نور حال د شبرجان په ریپورت کې.
په چار سده وری باغ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره بیګا ماخام یو خبري غونډه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن اول چې متحد قانونو کې ہندوستان تا ایٹمی جنگ دڑکا دا عمران خان دا حکومت ناکامہ سفارتکاری خائی
سفارتکاری چھے ناکامہ شو پا کشمیر باندے ایٹمی جنگ دمکی ورکلو ایٹمی دمکی پر اللہ ورکی گی چھے کرا دا سفارتکاری ناکامہ شو چین ناراض اکا ہندوستان سر خم دا دشمنی افغانستان لانا بید بارا دا ایران لانا بید بارا دا اس پس گردی ایران دا سعودی روغا کئی اللہ کتا پا خپل پاٹے کے دے شاہ محمود دے جنگ تری روغا خوکا کرنے بیاغن باز بل دے تو درون در چکر دی کہ برون خانہ آئی
دی تورو لگو چھے دا حکومت یو خواکا پٹاگی راغلی دی نبل خوا دا دوی دا کمزوره لوجه معیشت هم ورست تروزا پخکت روان دی کم چه دا ریاست لپاره هم خطره جوڑی دیشی
اور سب کا ایک اتفاق ہے اور آج سے نہیں بلکہ
زمون دا ٹولو سیاسی گندنو دا 25 جولائی 2013 نا دغه موقف دی چه دا حکومت پا درغالی راغلی دی خوالی اوس دا دوی نا اهلی هم دی سر اوزه شوا نو دا خراب کرکردگی او دا نا اهلی لوجه چه کم معاشی بحران پیدا شوی دی او دا معیشت کشتی چه کل ڈوبی گی نو هغه جغرافیایی بدلونونو سبب ګرځي او دا د ریاست لپاره هم خطره جوړی دی شي
ریاست کے لیے رسک بن جاتا ہے
دا خپل غوښتنو په اړه مولانا فضل الرحمن ویل
او هغه شفاف الیکشن
زموږ په ښکارا یو غوښتنه ده او هغه دا شفاف انتخابات چې په هغه کې د اسټابلیشمنت مداخلت نه وي نه د پولینګ سټیشنونو دننه او نه د ووټونو شمیرې په وخت چې ولس په دې پوه شي چې حکومت زمونږ دا ووټ نتیجه ده نه چې د اسټابلیشمنت دا ګوتو وهنو
اسټابلیشمنت کې انجینیرینګ کا نتیجه نه
په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا د دې خبرې تکرار وکړو چې دوی سره په دغه ازادۍ مارچ کې پوره ملاتړ ترلاسه دی دوی دا باور هم ورکړو کچره د 28 نیټې نه وړاندې حکومت د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مرکزی قیادت ونیولو نو د دوی ګوند به د ازادۍ مارچ مشري په خپل سر اخلي
کر حکومت اړخ مزاحمت کیږي تماشا کوا چاغه مزاحمت کی بیا با پارٹی پی کی خپل طریقې زمون شته سب ډوم به زل بنی چې مونږ به حکومت خلاف مزاحمت کو او بالکل به مزاحمت کو
بل خاطر اورس د خیبر پختونخوا د اطلاعات او صوبایي وزیر شوکت یوسف زخل خبری کانفرنس تا ویلو چې مولانا فضل الرحمن او د سره چکم ټول غوندونه دي هغه ټول اولس مسترد کړی دي او دوی د اوس سلور کاله نور انتظار وکړي دوی ویل چې مولانا فضل الرحمن دا وخت حکومت برخانه ده نو ځکه دې د حکومت تر غورځولو خبرې کوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
پرون د خیبر پښتونخوا زمبلی ته د میرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي د قانون مسوی دا وړاندې سو خروسته د اسمبلی زینغړو د دې قانون د مسوی دی پر زینو مادو اعتراضونه وکړل او د اصلاح کولو غوښتنه وکړه نو دا بیل د دا بیل د تفصیلی بحث لپاره د اسمبلی کمیټه ته ولېږل شو دا قانون په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د خوندیتوب باور ورکوي او ورته میرمنې خوشاله دي خو د ځینو وجوهات له کبله دا قانون تر اوسه منظور شوی نه دی نور تفصیل له خالد خان اورو
په زنانو باندې د کور دننه تشدد په حق لا د قانون کې ویل شوی دی چې زنانو باندې جنسي تیری نفسیاتی او بدني جبر د مخنیوي لپاره د صوبې په هر ضلع کې به محسوس کمیټې جوړیږي چې مشري به د متعلقه ضلع ډیپټي کمشنر کوي او هغه به په زنانو باندې د هر قسم تشدد شکایت او راپورونه اخلي دغه شان صوبایي حکومت په د ظلم او جبر ښکار شوی زنانو ته تحفظ دا پارا شیلٹر ہوم یا دارالامان ہوم جوڑوی خو بیا صوبائی اسمبلی کے دا بل وړاندې کول وروسته دا جماعت اسلامی عنایت اللہ او دا جمعیت علماء اسلام فی منور خان ایڈوکیٹ اویل چې دا دا قانون زین شکونه د اسلامی تعلیماتو سره متصادم دی نو ځکه دا مشورې دا پارا دی اسلامی نظریاتی کونسل تا اولیگل شی دا پختونخوا دا قانون وزیر سلطان خان دا اسمبلی سپیکر ته خواست وکړو چې دا قانونی مسودی په حق لا زیات ترغړو ترامیم تجویز کړی دي نو ځکه د تفصیلی بحث او مشورې د پاره د صوبایي اسمبلی سلیکټ کمیټې ته ولېږل شي د اسمبلی غونډې وروسته د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل
حکومت دا موشن پیش کو جدا دے سلیکٹ کمیٹے تو لی گلی شی جا سونا ترامیم را غلی پا دے مانے بس سیر حاصل بے سو جی او دا غی نپس تا بدا پا فائنل شکل کے سملے تا واپس روڑو انشاءاللہ پاس بشی
خوب بیا دا وا عوامی نیشنل پارٹی میرمن سمر بلور اوائل باید چی دا قانون زر تر زرا دا صوبائی اسمبلی نا منظور کلی شی او پا زنانو باندی چی دا کور دننا کم تشدد او زور زیاتی کی گی دا غی مخنوی دی اوشی هاگی زیاد تکلا چی لکا دا نور بلون پشان پا دا قانون کی دا اسمبلی دننا بحث پکار دی خود دا دی پوینا حکومت دا قانون پا سناس طریقہ زندوی
دا یو دیر زیاد ضروری پیس آف لیجسلیشن دے مطلب زمونگا ملک کے خواتین چکم دی اخپل بیسک رائٹس تا محروم دی اور صرف چی خواتین والا بل راشی یا دا خواتین والا ڈسکشن اوشی نو اغا بیا اغی کے بیا مونگتا مذہب ہم یاد چی اغی تو کی مونگتا اسلام ہم یاد چی اغی کے امینڈمنٹ سم راشی دا دریم زل دا بل واپس شوے دے
دا یادونی دا چی زنانو باندی دا کور دنن تشدد پا حق لقانونی مسودہ دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کی ہم جوڑا شوی وا او کلا چی دا مشورے دا پارا اسلامی نظریاتی کونسل تا اڑاند شوا نو اغی پی خپل تحفظات اڑاند کڑی او تر اوسا پورے دا بل یا قانون اسمبلی تا نو روڑل شوی خالد خان مشال ریڈیو پیښور
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي عرب ترمنځ د رامنځته سوي ترنګلتیا ختمولو لپاره د ریاض په سفر دی او نوموړي به د یاد ملک ولیعهد محمد بن سلمان زخالاون وروالا چارواکو سره ویني. سعودي عرب ته له تګ وړاندې وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 13 په یو ورځني دوره ایران ته تللی او د یاد ملک د صدر حسن روحاني سره تر ملاقات وروسته په تهران کې ګډې خبرې غونډې ته ویلي چې هېواد یې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ترنګلتیا له منځه وړلو کې د سهولتکار رول لوبوي او نه غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ جنګ وسي. د احمد الله په رپورټ کې به واوري چې شنونکي سعودي ته د عمران خان سفر ته څنګه ارزوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اکتوبر په 14 په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل وزیر اعظم عمران خان باید نه پورس د سعودي عرب دورې پر مهال د یاد ملک مشرولې سره ویني او کوشش به وي چې ریاض او تهران ترمنځ شي کومي غلط فهمیان دي چې هغه لری کړي. د سعودي عرب دورې نه وړاندې وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 14 په یو ورځنۍ دوره ایران ته هم تللی وو او د یاد ملک صدر حسن روحاني سره لیدنې وروسته په تهران کې غړي خبري غونډې ته ویلي وو هیواد یې د ایران او سعودي عرب د ترنګلتیا لمیان ز اوړلو کې د سہولتکار رول لوبوي او نه غواړي چې د دوه ملکونو ترمنځ جنگ وشي. په پاکستان کې څیړونکو د وزیر اعظم عمران خان د کوشش په حق لاته نظر لري. په خوانی سفارتکار او د بارنو چارو په ایاز وزیر وایي
نورول هډر مهم ده خو ټول ډیپندز ان د سعودي اند ایران د هغه وکی خپل منځ کې د جنگ د فضا ختمول هغه ته تیار دي کنه ځکه چې اکشن خو هغه اخر
د ایران او سعودي عرب ترمنځ په دې وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. پکې د یمن د جګړې د سعودي د تیلو په تاسیساتو حمله او په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو تګ راتګ د مخنیوي هڅې شامل دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر منظور افریده وایي ایران او سعودي عرب دا غوښتل چې یو دریم ملک ترمنځ د ترنګلتیا ختمولو لپاره هڅې وکړي نو ګڼي چې د وزیر اعظم د کوششونو باید څه ناڅه ګټورې نتیجې ضرور راوځي. ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان 13 هم ریاست ته تللی وو او نوموړي محمد بن سلمان سره لیدلی وو. د پاکستانی رسنیو تر مخه دغه ملاقات کې شهزاده سلمان عمران خان ته ایران سره تاوتریخوالی راکمولو کې د خپل کردار لوبولو ویلی وو.
د احمد الله رپورت مو اوریدلی. پاکستانی چارواکي وایي د تورو پیسو د منځنی یا منی لانډرینګ خلاف ډیر کار کړی او په درګړی تورن کسان یا په کورونو کې نظر بند کړي یا هم ورته عدالتونو سزا اورولې ده. دوی هله شي چې په دې سر به نړیوال قانون سي او په تور لیست کې شاملېدو به بچ سي. په دې اړه په پیرس کې یو غونډه روانه ده چې د اکتوبر په 13 به نتیجه معلومې شي. بشیر ګاش په دې اړه رپورت لري.
پاکستانی چارواکي وایي د تورو پیسو منځنۍ او ترګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ لیست څخه د وتلو لپاره ګټور ګامونه اخیستي دي. د پاکستانی حکومت یو پلاوی د دغه ادارې په غونډه کې د خپل هیواد د کړو ګامونو رپورټ وړاندې کولو لپاره د فرانس سرخار پیرس ته ورغلی دی. د اف اے ٹی ایف شریکی اداري ایشیا پیسیفک گروپ د اکتوبر په دوهمه خبره کړي رپورت کې ویلي و چې پاکستان ته څلوي خړندیزونه شوي وو چې پر زینو په بشپړ او زینو لګ عمل شوه دی. په رپورت کې زیاته شوې چې په نهو اهدافو د کم پرمختګ لوجه ژورې اندېښنې موجودې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اکتوبر په 14مه جی او نیوز سره په مرکه کې ویل چې پیرستا تللی د پلاوی تازه رپورت به دغه اندېښنې ختم کړي. که دا اندېښنې ختم شوي نه یو نړیوال د پاکستان لکړی کار خوشاله نشي نو له هغه خړ لیست څخه تور لیست تللی شي چې په 2013 کال کې پکې اچول شوی و. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې د راتګ لوجې په یو ملک کې بهرنۍ سرمایه کاری ډیره کمیږي چې لوجې اقتصاد خرابېدل شي. د سیاسي چارو پوه رحم الله یوسفزی وایي ښایي پاکستان تور لیست کې ونه غورځي خو له خړ لیست څخه هم ونه وځي.
پاکستان ته یو قسم لا اهداف ورکړی شي او ټارګټ ورکړی شي او دی چې مونږ په ډېرو ټکو کې هغه ټارګټ چې دی هغه حاصل کړی دی. تاسې نه چې دوی ډېر په یاره کې دي خو دوی بیا هم فکر کوي چې څرنګه فیصله به کېږي. دوی بیا په هندوستان باندې تور لګولی دی چې هغه دا کوشش کوي هلې ځلې کوي چې پاکستان په دغه تور لیست کې راشي. نو هندوستان خو یوازې دا کار نه شي کولی. هندوستان خو به دلایل ورکوي شواهد به ورکوي تبګرې په حواله هغې بیا په هندوستان کې چې کوم پېښې کېږي د هغې ذکر کوي.
د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوول د اکتوبر په 14مه په نوي دیلی کې په یوه غونډه کې ویل چې پاکستان د ترګرو د پاللو پالیسۍ له کبله په نړۍ کې یوازې شوی دی او ښایي په تور لیست کې واچول شي خو پاکستاني چارواکي د وسلوالو ساتل او په نړیواله کچه د یوازیتوب خبره نه مني. اف اے ٹی ایف په 1990 کال کې جوړ شوې اداره ده چې نه دیر شیوادونه یې غړي دي. اوس مهال مشري په دورې توګه چین کوي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وایي چین په اف اے ٹی ایف کې د پاکستان سره مرسته کولی شي خو په وینا یې چې اسلام آباد تر څو د وسلوالو د پاللو پالیسي نوي پریخي تر هغې به د دا قسمه بندیزونو او ګواښونو سره مخ وي.
دا شی نه ویریفایبل نه دی نو دا خو کاسمیټیک خبرې دي. کم از کم زه خو بدلون نه ویلم جی دی ډیر دا ترګر ډلې او سخت درځ ګوندونه ارګنایزیشنز وغیرہ هغه بلیک لیست هم کړی بیا هغه په بل نامه باندې را پیدا شو.
د پاکستان حکومت د وسلوالو د ملاتړ تورونه په بیا بیا رد کړی دی. د ترګرې سره د مبارزې د هماهنګۍ کولو قامي ادارې ناکټا د لستر مخه پاکستان تر دا مهاله ټولي یو بیا سخت درځ ډلې ناقانونه ګرځولي او دا غوي بانکي اکاونټونه یې بند کړی دي.
بشیر گواش رپورٹ عمر دی پرون پر سوات او شنگلک کی یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. دوی د حکومت غشتل چې د اکتوبر پر 12 منټه په پاکستان کې د وژل سوی حکومتي مامور نواب علي د وژنې تحقیقات وکړي. پولیس وايي په لومړي کې دا ښکاره ده چې د محکمه تعلیم د افسر بزن وژنه کړوي خو به ورسته شواهد وشو چې دا قتل د یو کیس او د دوی په دې تور یو کس نیولې هم دی. په ډېره د نیاز احمد خان رپورٹ اورو.
سوات منگورا نشاط چوک کے اوبیا پشنگلہ الپورے کے پلسنوز دکون کو اوزی اسیدون کو احتجاجی مظاہرے کڑی. دا مظاہرہ چانو پوائنا دا شنگلے یو ماہر تعلیم نواب علی چی کوہستان پالس کے دا ضلعی تعلیم افسر پہیز سوکے کولا پخپل دفتر کے دننا زی خلقو دا جرگے مشرانو پوائنا وجلے دوی تدی انصاف ورکڑے شی. مظاہرے تا وائنا کون کے یو تن محیط وکیل پدا اڑا مشال ریڈیو توائی
دا برتیانو سمسلوہ دا غفل منس کی بیا هو جرګه کړی دا او جرګی نه بعد چکم دی هغه یرغ عمل کړی دی هلته کې په خپل آفس کې او بیا په تقریبا په یو بجه باندې هغه وجل شوی دی. بیا په 3 بجې باندې سه پولیس ته خبر رسېدلې چې ای ڈی او صاحب خودکشي کړی ده. پولیس پر رپورٹ خودکشی لیکلی او دې دا زمون د چکی د شنګلې او کستلې او هغه وجه دا خودکشي نه ده. نو بیا رسته ویلی چې مطلب اعتراف کړی دی چې او بالکل دا مرډر شوی دی. موږ د کی پی کے وزیر اعلی او کی پی کے ای جی نه دا مطالبه کوو چې په دې کې د فیر انویسټیګیشن وشي. سو کوم دې شاملې ایم پی ای جرګه ممبر زی ټول سزا ورکړل شي.
یو زده کوونکی سید جنید زیادوی چې کوهستان کې زی خلق د تعلیم پر مختګ نه غواړي او دوی خپلې پیسې په سرکاري افسرانو مسلط کوي. حکومت ته دغه کیس کې د ترهګرۍ ماده هم شامل کړي.
کوهستان جيب زه په خپل موږ د شانګلي او موږ ته نږدې علاقه لري. موږ خپې جنو لکه اډوکیشن دغه چې دا خو ډیر زیات کم نه شره ډیر زیات کم عدالته اغه په نه خبره منی ټوپک تماچا او دې ادا دغه خوخته لګ.
د کوهستان پولیس مشر ډي پي او محمد سليمان په دا اړه خبري اعلان ته ویلي چوړمې کې د نواب علي مرګ خودکشي ښکارېدله. ولې د پوسټمارټم رپورت نه وروسته دوی د قتل مقدمه درج کړي او یو تن یې په دغه کې نیولې هم ده او نور تفتیش روان ده.
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
بلوچستان تور لګولې چې د کسټم یا ګمرک له لوري دوی ډېر ځورول کېږي چې له امله یې د یوې اونۍ راهیسې د احتجاج په توګه د ایران سرحد خپل تجارت بند کړی دی. بل ورته مرکزي حکومت ویلي چې ډېر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د ایران پول ته نږدې په تپتان او دلته په کوټ کې د تجارت له لوري د احتجاج لړۍ د تیرې اونۍ راهیسې روانه ده چې له امله یې په صوبه کې د تجارت هلې ځلې ډېر تر اغېز لاندې راغلي دي. د خبره د کوټ د تجارت د اتحادیې مشر فاروق خلجي تېره ورځ په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وکړه او وویل چې د کسټم له لوري د تپتان څخه تر کوټ پورې په لاره کې ځای پر ځای تجارت زبرول کېږي. کوچی د تجارت د اتحادیې مشر فاروق خلجی وایي چې په تپتان کې زموږ ټرکان یا لاریانې په بشپړه توګه کتل کېږي او په نېشنل بینک کې ټیکس یا مالیه هم جمع سي. هغو ته د راوتلو اجازه ورکول سي. خو څنګه چې د تپتان څخه دغه لاریانې را روانې سي نو د کسټم ځایي عسکر پر دوی د سمګلینګ یا قاچاق تور ولګوي او په شیانو بار لاریانې بندې کړي. پر دې مهال د بلوچستان د اعلی وزیر سلاحکار میټا خان کاکړ وویل چې مرکزي حکومت ته کار دی چې ژر تر ژره د بلوچستان د تجارت دغه ستونزه هواره کړي.
مسله دا ده چې دا کم خلکو هلته پرچی ورک او دلته دوباره ودرولې. په کار دی دې خلاف صحیح کاروایی وشي چې بیا د فار څوک د نمبرې نه کوي. زه یو ځای پرچی ورکوم نه پاسو مې پر دوم ځای باندې نه سم. د دې څه مقصد دی؟ د دې یو واضح مقصد دی چې زه راول تر تنورې پیسې غواړم په یو ځای باندې نه فارغ شې زه جمع کوم ته دوباره بیا ماته د بل موړ کې ولیاړي.
په دې ترڅ کې مې په کوټه کې د ګمرک د محکمې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته د مرکزی حکومت سینیټر مرزا خان افریدی و مشالی ډیو ته وویل چې د تجارت د احتجاج له امله وایواته مالی زیان رسیږي.
کم د دلتا چمبر ولې دی راغلی و مونږ ته اسلام آباد ته لاست ویک. نو مونږ د ملاقات ای بی آر چیئرمین سره مونږ کو، کسٹم ممبر سره مونږ کو او دې سره به ان شاء الله هر قسم تعاون کو. بزنس مین چې کم دی مونږ پروموټ کول غواړو. مونږ خپل خپل باندې چې ودرېږو ان شاء الله زمونږ به هیڅ اتم ضرورت نه چې مونږ کم ملک نه قرضه واخلو.
نوموړي زیاته کړه چې مرکزي حکومت به ژر تر ژره دغه ستونزه هواره کړي. خو د بلوچستان تجار وایي چې تر څو د کسټم دغه کسانو په ضد ګامونه نه و پورته سوي څوک چې په دغه ناوړه کار کې تورن دي تر هغه وخته پورې به د دوی د احتجاج لړۍ روانه وي.
ایوب ترینو نن د لاس وینځلو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. سږ کال دا ورځ لاس وینځلو د خوړو ترمنځ تعلق ته ځانګړې شوې. د دې ورځې په تړاو مو په کوټه کې له ډاکټر باقی درو نه سر مرکه کړې او لا غم په سر کې پوښتلې چې کومې کومې ناروغۍ د لاسونو د نه وینځلو له وجې لګېږي. خاص په
مشکې مادي تبو دا یو خاص جراثیم دی یا مایکروب دی سالمونلا ورته تو درې قسم جړای دا د دې څخه پیدا کیږي. بلکې په خلاص به و با و خلګو ته په دنه د ستونه به شروع شو دا غبد به پوره پوره علاقه چې وي و دې ته به خطر پیدا شو. یعنی دا د پر لاس باندې دا جراثیم راشي او به جسم ته داخليږي. دا د لوی لوی شیان دی چې د کوم څه مر ځان پژغورو په دغه لاس وینځنه.
خو ډاکټر صاحب باقی درانی صاحب تاسو په دې لاس نه وینځلو چې کومې ناروغۍ سره تړلې دي تاسو په تجربه کې دا مشران یا لویان یا ستر خلک ډیر زیات د دې ځخه یعنی که د صفایي د دې دغه نوي کما ماشومان ته زیات کیږي؟
ماشومان چې کوم دي ماشومان په دې کې واغه ته زیات خطر ده چې کاغه لاس ونه مینځي. یو خو دا چې ماشومانو چې کوم مدافعتي نظام دی د خپل جسم کې چې کوم دی ژوند بیماریانو دا کمزور او د وخت سره بیا څوکه څوکه دا نظام چې وي لکه دی چې په عمر باندې زیاتېږي نو دا نظام عمر سره مضبوطه شي. لاس مینځنه که لوی وي که کوچنی وي که ښه دا دا زموږ په معاشره کې د پخوا څخه دا لاس مینځنه ضروري په دغه وه چې وګورته بیماري کېدېشي. خو په زیاته بیا ماشومان او هغه چې تر 15 کال کم ماشومان او هغه ته به ښه زیات کیږي.
تاسو به یعنی به سټې ډاکټر مین دو پلرونو یا خلکو ته دوی څه کولای شي چې دوی لاس وینځو کې کم کم دغه وکی په کم یعنی صابون استعمال کې په څه طریقه د لاس وینځلو خیال وساتي؟
روایت چې را روان و نو که په مز معمولي او پر لاس واچولې هم نو زموږ دا خیال به چیرې دا فرض ما خلک مشر پر کې چې د لاس ومنزل یا می و ماشومان تو رو منزل. لیکن حقیقت دادی چې دا لاس ش منزل پکار دی تا پکار دادی چې په صابون پر منزل سی پکار دادی چې دا یو څه داسې شیان وي چې دا موږ ډس انفیکټنټ ورته وایو، یعنی چې خلک د جراثیم په وژني دا ډیټول دا شیان که په هغه باندې پر منزل سی لاس په ورځ کې یو وار یا دوه نو دا خو بیا ډېر ښه دی.
دا او ډاکټر بوک باقی دورانای چې د لاس وینځلو پر ارزښت خبرې کولې. او اوس هم درې نیمې بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جمعیت العلماء اسلام مفتی او امین شلباټی مشرانو یو واری بیا د حکومت خلاف د ازادۍ مارچ د ترسره کولو هوډ تازه کړ. مولانا فضل الرحمن او سپندر علی خان پرون د سرسری په ولی باغ کې تر ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې ویل د درغلیو په نتیجه کې اقتدار ته رسیدلې اوسنۍ حکومت نه مونږ یو پر ضد به د نورو ګوندونو سره یو ځای د روانې میاشتې په وشتمه د پراخو مظاهرو لړۍ پیلوي. د تحریک انصاف مشران بیا وایي د مولانا فضل الرحمن په ګډون د اپوزیشن اکثره مشران د 2013 کال په انتخاباتو کې ناکامه شوي نو ځکه اوس د هغوی واک نشي زغملی او مظاهرې کوي. پرون د خبر پښتونخوا اسمبلی ته د میرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي د قانون مسوده وړاندې شوه. وروسته چې د اسمبلی ځینو غړو د دې قانون د مسودې پر ځینو مادو اعتراضونه وکړل او د اصلاح کولو غوښتنه یې وکړه نو دا بل د تفصیلي بحث لپاره د اسمبلی کمیټې ته ولیږل شو. د خبر پښتو په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازو په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو په بیا راپورته کېدو اندېښنه ښکاره کړي. د صوبای اسمبلی غړي میر کلم وزیر پر مشر ډوته وویل د هغوی په سیمه کې هدفي وجنې او د خلکو تختول زیات شوي دي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا د کمولو په موخه له سعودي عرب څخه لیدنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل عمران خان به د سه شمې په ورځ سعودي عرب ته د دورې پر مهال د هغه ملک د مشروالۍ سره د ملاقات پر وخت هڅه وکړي د تهران او ریاض ترمنځ بې باوري ختم کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو اوس دوه نیمای تر غلی د مشال مجله د مشال ریډیو مجله خبرونه کې معلومات درکو چې سشکال د نوبل نړیوالې جایزه چا وګټه ورپسې به د خوشبي شاعر افسر ملا جان سره مرکه هم واوري. دا پروګرام تاسو ته نجیب عامر جوړ کړی.
د مشال ریډیو مجله د مشال رډوی مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې په خبرونه کې معلومات ترکو چې سخ کال د نوبل نړیواله جایزه چا وګټله. ورپسې به د خوږژبي شاعر افسر مولا جان سره مرکه دروورو او د خبرونه په وروستیو شیبو کې به د رسول حمزه توف د کتاب زما د غستان د وی بلې برخې ژباړه هم دروورو بدرګه موکړي. په روانه میاشت کې د سخت کال د نوبل جایزې اعلان شوې چې پکې د ادبیاتو څانګه هم شامل ده. دا ځل د معتبر وړ د اتریش یا د آسټریا هیواد د یو لیکوال پیټر هانډکی په برخه شو. تر څنګ یې نوبل کمیټې د تیر کال د جایزې ګټونکي هم اعلان کړه. د 2013 کال لپاره د نوبل جایزه اولګا توکارچوک وګټله. هغه پولنډۍ لیکوال ده. تیر کال د جایزې اعلان د جنسي زورونې د یو سکینډل د مخې ته راتلو له وجې ځنډول شوی و. نور حال د ظفر خان په راپور کې.
نوبل اکیډمۍ د اکتوبر پر لسمه د 2019 کال د ادبیاتو نوبل جایزه پیټر هانډکی په نوم اعلان کړه. دی د اتریش یا آسټریا اوسیدونکې او شپږ اویا کلن لیکوال دی. اکیډمۍ ویلي دغه لیکوال د ژبنی خلاقیت په واسطه اغیزمن کار کړی او د انساني تجربو نه یې په خپلو لیکنو کې ګټه اخیستې ده. د پیټر هانډکی په نوم د نوبل جایزې له اعلانه فوراً وروسته ځینې خلکو اعتراضونه هم وکړل، ځکه چې کله په 2006 کال کې د پخوانی یوګسلاویا د ولسمشر سلوبودان میلازویچ وروستی مراسم په آسټریا کې ترسره کېدل نو نوموړي یې په شان کې قصیده اورولې وه. میلازویچ په داسې حال کې مړ شو چې د هالند د هاګ د انصاف په نړیواله محکمه کې د نسل وجنې او نورو جنگي جرمونو په تور محاکمه کېدو. دغه اتریشي لیکوال پیټر هانډ کی چې اوس یې په نوم د نوبل جایزه اعلان شوی، په 2008 کال کې یې نیویارک ټایمز ته په یو مرکه کې ویلی وو هغه چې کله وړو کې وو نو د نوبل انعام ورته د اهمیت وړ وو، خو اوس فکر نه کوي چې د یوګوسلاویا په اړه د خپلو څرګندونو وروستو به ګنې دا ممکنه وي چې دا جایزه ترلاسه کړي. پیټر هانډ کی ناول نگار، ډراما لیکوال، ژباړن، فلم ډایرکټر او شاعر دی. نوموړی د 1942 کال د ډسمبر په شپږمه د آسټریا په ګریفن سیمه کې پیدا شوی دی. هغه د نوبل انعام له ګټلو وړاندې هم ګڼې نړیوالې معتبرې جایزې ګټلې دي. نوبل اکیډمۍ د اکتوبر په 10مه د 2013 کال د ادبیاتو په څانګه کې هم د ایوارډ اعلان وکړ. تیر کال د ادبیاتو په څانګه کې نوبل جایزه د جنسی زورونې د سکندر لوجې زنده دلیوا. په سټاکهوم کې سویډنۍ اکیډمۍ تیر کال چې کله د دوی د یو غړي پر ضد د جنسی زورونې دوسیه مخې ته راغله نو دوی خپل ځینې غړي بدل را بدل کړل. د اکیډمۍ د یوې غړي کترینا فرستینسن خاوند د جنسی تیری په جرم په 2.5 کال بند محکوم شوی وو. نوموړی له دې پیښې وروستو اکیډمۍ پریښې وه. اولګا تو کارچوک اوس 55 کلنه ده او د 1928 کال د جنوري په 9مه یې نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړې لیکواله، فعاله او ولسي مفکره ده. هغه د خپل وخت د کامیابو لیکوالو د قطار په سر کې ولاړه ده او د هغې اثار زیات خرڅلاو لري. نوموړې د وارسا په پوهنتون کې د استادې په توګه هم کار کړی او د شاعرۍ څو ټولګې، څو ناولونه او نور کتابونه یې هم لیکلي دي. د هغې یو کتاب پروازونه په 2008 کال کې د پولینډ تر ټولو لوی ادبي جایزه ګټلې وه. د نوبل جایزې ګټونکو ته 9 میلیونه سویډنی کرونر چې اته د پاسه 9 لک ډالرو برابری پیسې جوړیږي ورکول کیږي. دا پیسې ایوارډ ګټونکو ته د ډسمبر په 10مه چې د الفرید نوبل د مړینې ورځ ده ورکول کیږي.
دا وزفر خان چې د ادبیاتو په سانګه کې د روان او تیر کال د نوبل جایزو د ګټونکو په اړه معلومات تاسو ته درکول. د مشال رډیوي مجلې ته غوښته اوس د یو ځوان شاعر افسر ملا جان خبرې در اورو. هغه ملګری چې په سوشل میډیا، په ځانګړي ډول پر فیسبوک ژور نظر ساتي، نو هغوی ته به د افسر ملا جان شعرونه ور په یاد وي. نور معلومات په دې مرکه کې اوریدای شي چې په سر کې هغه دا پوښتنه ځوابوي چې د کوم احساس له مخې شاعري کوي.
شعر خو لیکم او زیاتره فیسبوک ته اچوم او همدغه ځاینه مې خلک ګوري. شیر مدا صدای یاد چا خبره بغیر د شیر جون نشو کولای.
صحیح.
نو دغه مشوق ته بس و پسند روانی نو.
صحیح. افسر سیب تاسو د کومې سیمې یاسته؟
زه خو اصل کې یم د ننګرهار زلالآباد. او زیات درس تعلیم می ټول په خبر کې ویلې دی.
صحیح.
سنا سپاغه لهجه می په خبر لهجه ما غدا. زکه عمر مال کا تیر دی او اس دل ترا غلی او یہ کور میں جلال آباد کرے خو یم وظیفہ میں د پکتیا کې د پکتیا کې پات کې.
صحیح. افسر مولا جان سپ تاسو په خبر کې زده کړی کړي او د پیښور د سیمه پاړه ویل کیږي چې دلته ډیر خ غزل لیکل شوی دی او په شوري توګه باندې یا غیر شوري توګه باندې مونږ لیدلی افغانستان کې چې کوم ملګری ډیر خسته غزل لیکل شي هغه شوخي پکې ده، هغه مضمون لري، د اظهار یو خجب لري. زیاتره هغه ځوانان دي چې په پیښور کې پاتې شوی دي. د پیښور د خاورې هغه تاثیر تاسو باندې سمره ډیر ده؟
د پیښور تاثیر خو ځکه دی چې زمونږ وګورو د غټ زمونږ څومره ستر شاعران چې دي، که حمید بابا دی، که خوشحال خان خټک دی، که کاظم خان دی، غنی خان دی، حمزه بابا دی، دوی ټول همغه هغه طرف ته پاتې دي. او هلته بیا هم دا اوس چې کوم ښه شاعران مشران دي نو دا یقیني خبر ده چې ته د خوست ځان سره پاتې کیږي نو خشیر به خامخالی کی دلته چونکی زمونږ خخ شاعران دلته هم شته یا هلته پاتې دي یا دلته هغه شوي دي کاروان صاحب دی کاروان صاحب هم هلته ژوند ډېر تیر کړی نو دلته مونږ خخ شاعران لرو ډېر تکړه شاعران لرو خو چونکې دلته داسې ده چې هغوی لږ هغه طرف ته خلک لږ آزاد هغه ته شوخۍ ته هغه دي وخت لري مونږ خو چې هره ورځ پاسو یو پېښه شوې وي یقیني خبر ده هغه پېښه به ستا په شاعرۍ اثر کوي که تا هغه نه لیکي خو خپل ضمیر دې ملامتوي که لیکي نو خو ټول شاعرۍ رنګونه په همدغه پېښو نه تاویږي نو ځکه زمونږ زیاتره شاعري چې کوم ده په دغه سیزونو پورې نښتې وي او په کار هم ده چې نښتې وي ځکه هغه لازمي سیزون همغه زمونږ ضروري اړخونه همدغه دي او دغه یو کیسه ده چا چې پېښور کې ژوند تیر کړی یا نور داسې هم پوره منځای کې ژوند تیر کړی چلته لږ د دې فرهنګي ذهن د دې شور او د غنم لږ هغه وي لکه د دې شتونو نه لږ امن کې وي نو هغه یقیني خبره ده چې هغه به لږ مستۍ طرف ته زور کوي نو چونکې موږ هلته وخت تیر کړی او موږ هلته اوسېدو همغه شوخي اول نه په ذهن کې ځای نیولی دی نو اوس دلته مو مغسې لګیا یو.
صحیح افسر ملا جان صاحب، تاسې د پېښور د ځینو شاعرانو یادونه وکړه چې هغه په پښتو کلاسیک شاعرۍ کې نوم لري، تاسو چې په کوم دور کې وای په پېښور کې شاوخوا سیمو کې کومو ادبي جرګو ته تللی او د کومو شاعرانو سره به مو ناسته پاسته کېده؟
زه خو هلته زما ملګري وو خو استادان، زه کله کله به تلم وړوکی وم هغه ته تلم، هغه وخت کې مې شعر نه شو لیکلی خو لیکلو مې ګډ وډ به مې لیکو چار څه به مې لیکل خو ساحو غونډې ته به تلم چې قلندر مومند صاحب هغه کړې وه
ساحو لیکونکو مرکې،
زیات تګ ساحو مرکې ته به تلم چې دا قلندر مومند صاحب په 1950 کې په 60 کې هغه هغه کړې وه په ساینس بورډ کې کېدل خیبر بازار کې.
بله
بیا خو بیا چې متواتر چې تلم د پوهنتون ادبي ستوري چې اباسین صاحب پکې و همیشه ما هغه د ډېرې لاندې وو نو هغې ته به هر وخت تلم، چلته زما ډېر ښه شاعران ملګري دي چې هغې کې امداد خلیل و شاهد علي شاهد و اخر الملک افغان دی جلال خلیل دی نو دوی خلکو سره به مناسبه پاسته کېده دا تکړه خلکو نو د دوی د سیوري لاندې مو دغه ځای ته راورسېدم.
افسر ملا جان صاحب، مونږ ګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې یا په کتابونو کې چې کوم ډیر د قدر وړ شاعران وي کنه هغه ډیر مشهور وي، خو کله چې داسې لوی مشاعري کېږي لکه د نارنج ګل یا په نورو سیمو کې نورې مشاعري وي، په هغه کې بیا یو څو نور شاعران راشي چې هغه وي د شعر نه زیات شعار وایي خو خلک یې زیات بدرګه کوي. د دې وجه څه ده؟ زموږ دا نور شاعران چې وي په هغه سټیج بیا دومره نه ځلیږي لکه دوی چې ځلیږي، ستاسو په دې باره کې څه خیال؟
داسې ده چې دغه زینو ته خو یو خاص خلک داسې نه هر څوک راځي که نه، د شعر پوهېدو ځان ته خپل یو ذوق دی، یو وي د چا موجوده مسایل بیانوي که نه، تا د چا اوس د چا ورور چې کوم دی چاوجلی دی او ته د قاتل خلاف غږ آواز پورته کوې، یقیني خبر ده هغه به تا ته وایي چې صحیح ده، یا دا خلک زمونږ وطن ته راغلي یا چار رنګې پېښې شوي وي، هغه پېښې چې ته بیانوې په هماغه وخت کې د هغې اثر وي، ځکه هغه خلک هم هغه په ساده خبرو رسېږي. او خو بیا داسې ده چې هغه کلاسیک شاعران چې دي، هغه کوم بهترین شاعران چې دي، زیات تر داسې وي لهجې د وجه ډېر ښایسته ترنم کېوي، ډېر ښایسته په ژبه کې ووایي، نو مونږ وایو ول دا ډېر ښه هغه دی، خو چې کتاب ته لاړ شي بیا د هغوی خبره بدله وي، بیا د استادانو مخې ته چې شعر ورسېږي، تر استادانو ورسېږي، تر لویو عالمانو ورسېږي، بیا هغې پوهېږي که تاسو چېرته فکر کړی د زمونږ د پښتو ژبې یو شاعر دی چې ډېر کم خلک یې پېژني، پېژني بهترین استادان پېژني، کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا په شاعرۍ زه نه پوهېږم، ما اتا چې تر ماستری کا چې پوری درس ویلې ده خود کاظم خان په شاعرۍ ځنه پویګم عام سړی خود کاظم خان په شاعرۍ ډیر په مشکله پویږي هغه د پاره ډیر غټ غټ استادان پکار دي خو کاظم خان شهدار د پښتو ژبې بهترین شاعر او استاد شاعر وو دی او ویبا دانش ویلې او شوارونه به راځي خلک بچکی وای خدای شاعری د چکچکو او د واوا سیز نه دی دا یو بهترینه خبره به ته خلکو په مزغو ته رسوي یو هغه اړخ به د یو موضوع داسې یو په انداز کې به ته د سړي ذهن ته رسوي چې هغه موضوع څومره سخته وي او وزن زیات وي چې باید هغه په ذهن کې ډېر په نرمۍ او په اسانۍ داخل شي کنه نور شاعري خو شعرونه نه دي چې ته خالي شعرونه وایې دا سیزونه نه دي که تاریخ هم موږ ګورو هغه شعرونه ژوندي دي چې کم معیاري شعرونه دي نور دغه شعرونه ټول ختم دي.
صحیح د کاظم خان شهدا په وخت کې رحمان بابا په وخت کې د خوشحال بابا په وخت کې ډیر نور شاعران به هم خو هغه نشته د تاریخ فلټر چې دی هغه دا غینه وتل بیا ډیر ګران کار دی. صحیح ده تاسو خبره چې په سټیج به دوی ځلیږي خو تاریخ ته خای پاتې نشي. یو پښتنه بل افسر مولا جان چې د پولیس کې څومره پوهه راغلې ده د شعر په لحاظ سره مثلا اوس په ټولنیزو رسنیو کې ډیره ښه شاعري تر سترګو کیږي په کتابونو کې چاپ کیږي مشاعري کیږي نو د ولس ذهني سطح ورسره لوړه شوې ده مثلا کته سي د لس کال په خوا سره پرتل کوي ولس اوس په دې پوه شوی چې ښه شعر څه دی کنه.
یو ورځ مې د ممتاز صاحب سره په فیسبوک کې خبرې کولې هغه بیا وی چې زه خوشاله یم چې تاسو غونډې ځوانان را پیدا شول مونږ وروزل کنه یقیني خبر ده مونږ د ماغي خلکو مشرانو وروزل شوی یو هغه زه خوشاله مچ دومره بدلون راغی چې مونږ داسې ځوانان وروزل اوس مونږ ته غم نشته کنه نو مونږ کدا رسنه کیو ګورو د فکر سره چې ډیر اوچته روانه ده شته زمونږ په خواني فکری خلک هم ډیر مضبوط په خپل عقیده ولار دي په خپل ماغه کیسو باندې ډیر سختم ولار دي خو خلک ډیر فکری شوی دي منطقي شوی دي او هر اړخ نه شعر یوازې شعر نه هر موضوع ته دوی ډیر په ښه انداز ګوري او کدغه سره روان وي نو ډیر لږ وخت کې به ښه ځوانان مونږ او خخ فکرونه به مونږ په دې ټولنې ترامخ شي دا زمونږ د ټول زماده په خیال د سرکونو بلډینګونو د هر څه نه زیات د خخ فکر خالق زمونږ په کار دی تر کوم فکرونو خخ فکر والا نه راغلي نو دغه مشکلات به مونږ داسې روان وي لکه دا اوس چې ده.
مننن افسر مولا جان ډیر خلک خبرې مو کړې خره دره ته وای چې تر اوسه مو چې چاپ کړی دا په ټولنیزو رسنیو کې چاپ شوی که کتاب مو هم چاپ کړ؟
نه کتاب خو مې تر اوسه نه دی چاپ کړی خو برابر دی کتاب او دا دی چې لږ منظم کړی مې نه دی چې لږ منظم شي بیا به ان شاء الله چاپ کوم اوس خو فلحال بس فیسبوک ته کیږم نور بل ځای کې نه دی چاپ یا که کوم ملګرو رسالو کې یا یو ځای بل ځای چاپ کړي هغه بېله خبره.
صحیح او افسر صاحب ډېر زیاته مننه او که ممکنه وي یو شعر تاسو نه د خپرونې په دې برخه کې واورو.
ولې نه زه به یو غزل درته ووایم چې مکه زه د بیرته تلو سړی والله کیم مکه وزد د بیرته تلو سړی والله کیم او که چېرته لاړم بیا راتلو سړی والله کیم او که راته اخلي باجا واخله رباب واخله پلاره راته اخلي باجا واخله رباب واخله پلاره زه د ټوپکو تماچو سړی والله کیم او دواړه غوږونه مې درانه شو یاره بس که نور دواړه غوږونه مې درانه شو یاره بس که نور ناسې هزه د سمېدو سړی والله کیم او اوس خو مې ولې په لویشت ځمکه د کاکا زوی خو اوس خو مې ولې په لویشت ځمکه د کاکا زوی خو پښیمانه دې د ویشتو سړی والله کیم او بربر په ما مرازه وخت ته خو ما ښه پېژنې بربر په ما مرازه وخت ته ما ښه پېژنې زه دومره زر د ماتېدو سړی والله کیم او چې ستا له ځانه جوړ کیسو باندې سبحان الله کړم هغه د ګډو د بیزو سړی والله کیم او د خلکو مخکې درته ونه ګورم ونه خاندم او دومره دې زړه دومره هم رو سړی والله کیم او ما ته یو غټ بالټۍ را ډکه د انګورو رس نه ما ته یو غټ بالټۍ را ډکه د انګورو رس نه زه ملا جانه د اوبو سړی والله کیم
ډیر ښکلې شاعري مو د افسر ملا جان صاحب او یو سپیشلی بغاوت پکې ښکاري دا بغاوت څومره ممکن او چې زمونږ په ټولنه کې د شعر په انداز کې کوړان دي شنو خلک به قبول هم کړي
ما یو ځای کې لوستي وو چې چېرته ته غواړي یو چا باندې رښتیا خبره تېره کړي ومنې نو داسې وکړه چې اولې وخندوه بیا خبره پرې ومنه که ودې نه خندولو بیا دې وجنې نو مونږ هم ورته دغه لاره دغه که چې د شعر په ژبه کې یو لږ شوخ انداز کې ور باندې تېروو چې وای ورای
صحیح تاسو ته دا چل درځي چې د خلکو زړونه وتخنوي او د هغوی هغه احساسات را برسیره کوي زړونه یې خوشحاله کوي او خپله خبره هم ورته وکړه شي هغه که د بغاوت خبره وي او که د مینې خبره وي او دا تخلص دې په دې کراته یو تبصره وکړي چې ملا جان داسې تخلصونه ډېر کم مخې ته راځي
او دا کیسه خو صحیح ده دا زما خپل نوم چې دی افسر خان دی دغه مولا جان چې دی دا مې د پلار نوم دی
صحیح
نو پلار مو مونږ واړو د پلار مینه خوږه مینه یې هغه بیا مریض و او دغسې وفات شو
الله دې
بیا به ما هسې د هغه په یادونو کې هسې کیسو کې به مې همدا مولا جان لیکه که نه شعر کې به مې مولا جان به مې لیکه هسې به مې لیکه چا راته وی چې مطلب شعر یا لیکنه یا ناول یا ادبی سه دا یو سړی ژوندی ساتي
بله
ما وی چې دا زما پلار خو دې ژوندای وي نو هغه مو یو وخت کې چې کله زه په شعر پوه شوم دا نوم را نه خور شوی و
صحیح
نو هغه پاتې شو بس هم هغه ملا جان پاتې شو بس اوس هم پاتې دی
دا و خوږ ژبه شاعر افسر ملا جان چې د ځان او هنر په اړه معلومات ترکول او خواږه شعرونه هم در پیرزو کړل. اوس د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې پښتو ژباړه در اورو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. سما د یاداش له کتابچی د بلجیم یو نوٹ. زه په یو مشاعره کې ناستم. له ټولې نړۍ شاعران راټول، دوی د بیلابیلو قومونو او ملکونو نمایندګي کوله. چې څومره خلک هم درېسته ودرېدل، هغوی د خپل قام، د خپل تهذیب، شاعرۍ او د خپل سبون په اړه خبرې وکړې. په دوی کې داسې کسان هم وو چې له خپلو ملکونو نه نه و راغلي، له نورو ځایونو څخه راغلي وو. د بېلګې په ډول د هنګري یو شاعر له لندنه، د استونیا یو شاعر له پاریسه او د پولینډ یو شاعر له سان فرانسیسکو نه راغلو. دا د تقدیر خبره وه چې دا خلک یې له خپلو وطنونو لرې بیولي وو. زه په ځانګړي ډول د یوه شاعر د وینا په اورېدو زیات حیران شوم چې په ډېر فخر سره اعلان وکړ: سیبانو، تاسو له بېلابېلو ملکونو نه راغلي یاستئ، تاسو د بیلابیلو قومونو استازیتوب کوئ. دلته یوازې زه داسې یم چې د هیڅ یو هیواد یا ملت استازیتوب نه کوم، زه د ټولو ملکونو او ټولو ملتونو استازی یم. زه د شاعرۍ استازیتوب کوم. زه هغه لمر یم چې په خپلې رڼا ټوله نړۍ روښانوي. زه هغه باد یم چې د ځمکې په هرې برخې الوزي او دا نه وایي چې د هغه قام کوم یو دی. زه هغه ونه یم چې د نړۍ په هره برخه کې میوه ورکولی شي. هغه شاعر دا خبره وکړه او له سټیجه کوز شو. ډیرو خلکو ورته لاسونه وپړقول. ما هم له ځانه سره وویل، خبره خو یې صحیح ده، پر موږ شاعرانو د ټولې نړۍ پیټه پروت دی، خو چې کوم تن له خپل وطن سره مینه ونه لري هغه د ټولې دنیا نمایندګي نه شي کولی. زما په خیال خو د دې کس مثال داسې دی لکه چې یو څوک خپل ګران وطن پرېږدي او چیرته بل وطن کې استوګنه پیل کړي، هلته واده وکړي او خپل خواخې ته ووایي زه د ټولو خواخیانو احترام کوم خو مور بیا هم مور وي. که څوک له تاسو پوښتنه وکړي چې څوک یې، نو تاسو کولی شئ خپل اسناد وروښایئ چې ستاسو اړوند ټول اړین معلومات پکې وي. خو کله چې د یو ملت نه دا تپوس وشي، نو هغه د اسنادونو په صورت کې خپل ساینس پوهان، لیکوالان، فنکاران او پوهان وړاندې کوي. هر انسان باید د خپل ځوانۍ پر مهال په دې پوه شي چې هغه نړۍ ته د دې لپاره راغلی دی چې د خپل ملت نمایندګي وکړي، او هغه باید د دې فرض د پوره کولو لپاره تیار وي. ځکه خو هر انسان ته یو نوم ورکول کیږي، خولۍ ورکول کیږي، خنجر ورکول کیږي، او په زانګو کې هغه ته د وطن سندرې اورول کیږي. قسمت چې زه هر چیرته بولم، ما ځان د هغې ځمکې غرونو او کلي نماینده ګڼلی چې ما ته پکې په لومړي ځل د آس د زین د تړلو چل ښودل شوی و. زه چې چرته هم تللی یم، نو ځان مې د خپل وطن داغستان سفیر ګڼلی. خو چې زه کله هم خپل وطن داغستان ته راغلی یم، نو داسې احساس مې کړی دی چې زه د ټول انساني تهذیب استازی یم. زما هېواده، زه غواړم ستا ستاینه وکړم. زرګونه ولولې دي خو نه سندرې کیږي. دا زما زړه دی که د سودا کسوړې چې څومره غواړم خولې یې نه ګنډل کیږي. زه پر نړۍ یو نظم لیکل غواړم په هغه ژبه چې زرګونه سندرې مې لیکلي، خو د زرګونو هڅو باوجود نه یم توانېدلې چې دا کسوړه پرانیزما. زه چې کله له سفر استون شم، نو ټول کلیوال رانه چاپیره راټول شي. زما د کور پر بام محفل جوړ شي، او زه د هغوی ډول ډول پوښتنې ځوابوم. آیا هلته دې زمونږ کوم وطندار لیدلی؟ ته هلته داسې زمونږ هغو غوندې غرونه لیدلی؟ ته چې له وطنه لرې، کور کلی درته یادیږي؟ آیا بهرنیان زمونږ په اړه معلومات لري؟ آیا هغوی پوهیږي چې موږ هم د دې نړۍ یوه برخه یو؟ زه ځواب ورکوم، خبره داسې ده چې کله موږ د ځان په اړه پوره معلومات نه لرو، نو بهرنیان به پرې څه خبر وي. زموږ نفوس د لسو لکو پخوا وشاکې دی، او دا ټول خلک د داغستان په غرونو کې راګیر دي. موږ لس لکه خلک یو، پر څلوېښتو بېلابېلو ژبو خبرې کوو. هغوی وایي نو بیا دا کار ته وکړه، موږ د خپل ځان نه خبر کړه، او د نړۍ په نورو سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته زموږ د وجود احساس ورکړه. له پیړیو راهیسې زموږ تاریخ په تورو او خنجرونو لیکل شوی. اوس دغو کردارونو ته داسې ژبه ورکړه چې ټول پرې پوه شي. ته چې صدا کلی کې پیدا یې، دا کار نه کوي نو څوک به کوي؟ خپل فکرونه راټول کړه، او د اسونو د ګلې په شان یې وساته چې ټول یو شان وي، چې یو له بل نه په هیڅ لحاظ کم نه وي. بیا دغه اسونه د خپلو صفو په پاکو میدانونو کې ورخوشي کړه. خپل فکرونه د وارخطا اسونو او ډارو شو میخو غوندې پر دې صفو ور پرېږده. خپل خیالونه مه پټوه. که داسې دې وکړل، نو بیا به درنه هیر شي چې هغه دې چیرته ایښی دي. کټ مټ د هغه بخیل انسان په شان چې خپله خزانه چرته پټه خخه کړي، او بیا څو ورځې وروسته ترې هیر شوي وي چې هغه یې چیرته خخه کړې ده، او داسې د خپل لالچ له وجې خپله ټوله شتمني وبایلي. خو ته دې خپل خیالونه هم چاته مه سپاره. ماشومانو ته د لوبو لپاره د لوبسو پر ځای قیمتي اوزار په لاس کې نه وي ورکول پکار. ماشوم کیدای شي هغه ورک کړي، ماتې کړي، او یا هم ځان پرې زخمي کړي. ستا د اسونو عادتونه تر تا زیات څوک پیژني. زما د پلار د لارې یوه کیسه. زموږ له ورکوټي کلي صدا څخه یوه پخه لاره د ولسوالۍ مرکز هونزا ته تللې ده. خو به هلته تلو لپاره له عمومي لارې هاخوا یوه بله کنډو کپر لاره غوره کړې وه. هغه چې به کله هونزا ته تلو، نو هماغه لاره به استعمالوله. هغه دا لاره لټولې وه، بیا یې هواره کړې وه، او تل به پرې ته راته. ابا چې به په هغه لاره سفر کاوه، نو د لارې له سنډو د ښایسته او ډول ډول ګلونو په راټولولو کې لوی مهارت درلودلو. هغه به له دغو ښایسته ګلونو لا نورې ښایسته ګلدستې جوړولې. کله چې به ژمی شو، نو ابا به د هغې لارې دواړو خواو ته له واورې ډول ډول مجسمې جوړولې، چرته د سړي بوت، چرته د آس، او چرته د آس ځغلوونکي. د صدا او هونزا دواړو سیمو خلکو دا بوتان خوښول. همدا وه چې ډلې ډلې خلک په لیدو ته ور روان و. د ابا د ګلونو ګلدستې ډېر وخت مخکې رژېدلي، د واورې مجسمې هم ویلې شوې دي. خو د داغستان دغه ګلونه او د غرونو کړوړه اوس هم د هغه په شاعرۍ کې ژوندي دي. زه په وړکوالي کې چې آبا ژوندی و یو ځل هنزا ته تللی وم. ما زړه کې ویل چې د پاخه سړک پر ځای به پر دې بله خامه لاره لاړ شم. ما ایله بس هغه لوري ته سفر پیل کړو چې یو مشر سړی مې مخې ته راغلو. هغه زه ودرولم او راته ویل د پلار په جوړې کړې لارې مزه، ځان ته خپله لاره پیدا کړه. ما دا خبره ومنله او د یوې نوې لارې په لټون کې شوم. زما د سندرو او نغمو دا لاره. نور بیا
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو.